السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د جمعې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له شاهین بونیری ناورو
ستړي مشهړون به د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د خپل غوښتنو لپاره یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی چارواکي وایي چې د جمعې په شپه په اچین ولسوالۍ کې د بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې څلوېښت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي او د روس ولسمشر د ترکیې په مشرانو له ترهګرو سره د همکارۍ تور پورې کړی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د خپل غوښتنو لپاره یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی په دې اړه تیر ماښام په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو برخه واخیسته په غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد مشال لیډو ته وویل دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو غندنه کوي
صرف یو سڑک نه دی بلکې هغه د ترکیې یو جامع پیکیج دی هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم د خیبر پښتونخوا بلوچستان ترګي دغه بحال کو
د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دوی به دغه سیاسي اتحاد د لارې په ولس کې د اقتصادي رهداري د پروژې په اړه بیداری پیدا کړي او هڅوي به چې له وفاقي حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي اسلام آباد په بیا بیا د تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لار یا د دې پروژې پنجاب ته اړولې دي پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو په نهم ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلور ویشت نور یرغمل کړل شوي دي نن سهار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د اسمبلی د ودانۍ مخې ته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د جنایي ډلو پر ضد عملیات به په روانو دوو ورځو کې پای ته ورسي رانا ثناءالله مطبوعاتو ته خپلو خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي او عسکري مشرتابه پریکړه کړې ده چې د چوټو ګینګ وسلوال به یا وسله چی او یا به ځان مقابلې ته تیاری بلخوا پاکستانی مطبوعات خبر ورکړي چې په دې عملیاتو کې د فوج د اس اس جی کمانډوز برخې اخیستلو لپاره راجنپور او رحیم یار خان ته رسیدلې دي د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي دوا خان مینپال بیگا د امریکا غږ آشنا ریډیو ته وویل حکومت به له امریکا هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د نړیوالو ترهګرو له لیست لرې کړي امریکا په 2014 کال کې د حکمتیار نوم په یاد لیست کې شامل کړی و د افغانستان د سولې عالی شورا د چهارشنبه په ورځ مشال لیډو ته ویلي وو چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي تیر ورځ هم د حکمتیار استازو په کابل کې د سولې عالی شورا له غړو سره خبرې وکړې افغان چارواکي وایي چې د جمعې په شپه په اچین ولسوالۍ کې د بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې څلوېښت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی نن مشال لیډیو ته ویلي د اچین ولسوالۍ د پیښې په لتبند سیمه کې تیره شپه شاوخوا 8 بجې جټ پوځي الوتکو د داعش وسلوالو په یو پټنځای بریدونه ترسره کړه چې د څلوېښتو تنو داعش وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ د دوی ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه لاړل خوګیانی زیاتوي چې په دغه هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی داعش وسلوالو په دې اړه لاسه نه دي ویلي د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د سغدریزو پر ضد شاوخوا 80 هوایي بریدونه کړي دي د امریکا د فوج جنرال چارلز کلیولینډ تیر ورځ وویل په افغانستان کې په اسلامي دولت ډلې د دوی د تمرکز زیاتېدو لامل دا دی چې د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو ته د وسلوالو په نښه کولو پراخ واک ورکړل شو تر جنوري مخکې امریکایي ځواکونو یوازې په خاصو شرایطو کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو بریدونه کولی شو کلیولینډ ویلي دی بمباریو په افغانستان کې د داعش وړتیا کمه کړې ده د زیاته کړه چې تر 80% پورې بریدونه په ننګرهار ولایت کې شوي چې پکې داعش خپل پیاوړی مرکز جوړ کړی و دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ دا روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ترکیه د روسانو د سفر لپاره محفوظ نه ده، ځکه چې هیواد تقریبا د کورنی جنگ په حال کې دی. نوموړي بیګا په ماسکو کې پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو په وخت د ترکیې په مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنګېدو په ځای د هغوی همکاري کوي. ده زیاته کړه چې ترکیه خپل ملګری هیواد بولي، خو له ځینې سیاستوالانو سره ستونزې لري چې کړه وړه یې مناسب نه دي. دا ماسکو او انقره ترمنځ تر هغې وروستو اړیکې خرابې شوې دي چې ترکیه د تیر کال په نومبر کې له شام سره په پوله روسی جنگي الوتکه وویشته. انقره د پوتین د تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې ده. د دفاع وزارت یو ویان ویلي د امریکا ستراتیژیکي کمان د پیانګیانګ د توغندي تجربې سرک لګولې او معلومه کړې ده چې د دوی په باور یو ناکام ازموینه وه. د جنوبي کوریا د ټولو ځواکونو مشر هم نن په یو بیان کې ورته خبره وکړه. وی ویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن سهار د هیواد له ختیځ ساحل سره د توغندي ازموینې هڅه کړې وه چې ظاهرا ناکامه شوې ده. پرون جنوبی کوریا ویلی وو چې پیانګیانګ د منځنی واټن وشتون کې توغندي د ازموینې تیاری کړې ده، چې د شمالي کوریا د بنسټ ایښودونکي مشر کیم ایل سونګ د زوکړې د ورځې د لمانځلو برخه وه. شمالي کوریا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو ریال په 1.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې بریا زی وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 24، بنو کې 19 او 25 او په کوټه کې 22 او 23 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مل رابعه اکرم خان نو اوریده. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره کوریډور فرنٹ نومي اتحاد جوړ کړی دی.
فرنٹ بچ دے کاریڈور دے حاصلولے دے پر ہر سکی پدی کے بدے کاریڈور دے روٹ پا والا سرا جلسے کو چھ خلق پدی پوی کوچ دے کم علاقوں کے دا تیری گی نو دا خلق ٹول نظر پئے گی.
حکومت وائی دا پنجاب پر راجن پور ضلع کے دا چھوٹو گینگ خلاف کاروائی با پدوا رزو کے سر تو رسی گی. دا قبائلی سیمو راتلن کی آئینی حیثیت و سیما کے دا مسلو حل پا اڑا یو غنڈا شوی.
د فاټا پر د یو پیکج ضرورت، یو هیوج پیکج چې د یوخت دا نوم ورکشي چې آغاز حقوق فاټا.
چارواکي وای په قبایلی سیمو کې د 13 کلونو پرتله د پولیو کیسونه روان کال کم شوې دي.
2014 کې زمونږه 169 کیسونه او په 2015 کې زمونږه 16 ترالو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږه اوسه پورې یو کیس هم نه دی رپورټ شوی.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبې حکومت ترلاسه کولو په مقصد د کوریډور فرنٹ یا سیاسي جبهه جوړولو اعلان کړی. تیر ماښام په پېښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې ورته د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونه ورغلي وو. تر غونډې وروسته سیاستوالانو مشال ریډیو ته وویل د دې جبهې په وسیله به په صوبه کې اوسېدونکي خلک تحریکوي. تفصیل د سلان یوسفزی په رپورټ کې.
جماعت اسلامی په صوبائی دفتر کې د سی پیک یا پاک چین تجارتی لارې په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارټی او مسلم لیگ نن پرته د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اقتصادي راهداري کې له مرکزي حکومت د خیبر پختونخوا د حق ترلاسه کولو لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ شو او د پختونخوا ولسی تحریک ډاکټر سید عالم محسود په متفقه توګه د یاد سیاسي اتحاد مشر وټاکل شو. ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د کوریډور فرنٹ په کونسل کې به د هر سیاسی ګوند نه دوه غړي وي او دا چې اقتصادي راهداري کې د صوبې د حق په اړه ټول سیاسي ګوندونه متفق دي او په دې غونډه کې برخه نه اخیستونکو ګوندونو ورته هم د ملاتړ باور ورکړی دی.
فرنٹ بج د کاریډور د حاصلولو لپاره هر څه کوي. پارلماني لیډرانو سره ملاویږو، د چیف منسٹر سره ملاویږو چې موږ په صوبه کې هیڅوک داسې نه وي چې موږ پریښې نه وي. په دې کې به صنعتکار، تاجر، ترانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو. په دې کې به د کاریډور د روټ په حواله سره جلسې کوو چې خلک په دې پوه کوچ د کم علاقو کې دا تیریږي، نو دا خلک ټول نظر پوهېږي. نو په دې کې به ان شاء الله تعالی څوک داسې نه پرېږدو او د دې نه به د فاټا، خیبر پختونخوا، د بلوچستان او تر دې حده پورې چې د سند د دوی حمایت به ان شاء الله د حاصلولو کوشش کوو.
جماعت اسلامي صوبائی امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پختونخوا حقونه له نظره غورځولي دي او وس یو ځل بیا د سیمې قسمت بدلوونکې تجارتي لارې منسوبې نه د دې صوبې ولس بې برخې کول غواړي.
د سی پیک چې کوم حقیقي روټ دی، یو روټ دی هغه د صوبه خیبر پختونخوا نه تیریږي. هغه روټ کې دی بنیادی تبدیلی کړې ده او هغه روټ صرف یو سړک نه دی بلکې هغه د ترقۍ یو جامع پیکیج دی او یو جامع منصوبه ده. هغه یې ډایورټ کړی د پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان تیریږي دغه بحال کو.
د عوامي نیشنل ګوند مالیاتو مرکزی جنرل سیکرټری ارباب محمد طاهر وایي چې د فاټا، خیبر پختونخوا او بلوچستان په جنگ ځپلي او وروستو پاتې سیمو کې د امن د ټینګښت او د خوشحالۍ یوازنۍ لار پرمختیا ده.
چې چین دا کوم کوریډور جوړی دا د خپل پسماندہ علاقو د ترقۍ لپاره جوړی، خو بدقسمتۍ نه چې په پاکستان کې پنجاب زمونږ د نورو ورکوټو صوبو لږ ډیره ترقی کړې ده، نو دوی هغه ترقی خپل طرف ته وړي او دا نور درې صوبې نور مرستو شاته بوزي. نو ان شاء الله د دې مخه بنیسو او زما دا یقین دی چې ولس هم دې ته تیار دی چې هغه را پاسي او دا خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د رواني میاشتې په 11مه نیټه د وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر احسن اقبال ته لیکلی شوی خط کې یو ځل بیا د پاک چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د شک څرګندونه شوې ده او وزیر اعلی له مرکزی حکومت د مغربي لارې د جوړولو د منصوبو تفصیل او سپیناوي غوښتلې. خو له دې خط وړاندې مرکزی حکومت څو څو واري ویلي دي چې راهداري کې به تر ټولو اول مغربي لارې برابروي او هغې سره تړلې اسانتیاوي به هم ورکوي. یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
د جنوبی وزیرستان تحصیل تو اخله لسور پل نه د فاټا ترقیاتی ادارې اتو تختول چف شو چارواکو کې یو د طالبان وسلوالو لکه د راتختیدل دي. چارواکي محمد الیاس نومي کې خپل کلی تخبای ته رسیدل دي. نوموړي لمشال ریډیو سره د کید نه د راتختیدو حال شریک کړي دي چې نور تفصیل سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل تو خلا د سیم سور پال نا د قبایلانو د ترکتی چارو د ادارے پا اتا تشتولی کا سون شے شامل یو چاروا کئی جالو جیسٹ محمد الیاس د طالبانو د قید نا را تشت دلائی تیر اشپا د پشتونخواس تر پند غولی پشاور سارا نجدے پا تخت بائی کشے خپل کورتا را سے دلائی دائی کلا چما د محمد الیاس سارا تماس ونی وان او پشتانا میں زن وکڑا چتا سو چا تشتولی چرتا بیولی او چرتا یہ بدی کڑی وے او دے طالبانو دے قید نہ سنگر خوشی شوئے. محمد الیاس پا دارنگ حال رہتا بیان کم
ز چا بوتلی وما بزشتے تیم رہتا ملاو شو دا آغا زینا راوت اختی دم چی راوت اختی دم نو صرف دری ورزی او دریش پی ما پا دی غرونو کی تیری چلی یو طرف تم غرونو بل طرف تم غرونو او پرون کو ترا رکی دلی ما سور والا دیر زید خوشا لدی چی زیرو غرمت ولی دم
یاد دوی چې دغه چارواکي د تیرې میاشتې په لسمې نېټې د طالبانو یوې ډلې ساو ټایګرز هغه وخت تښتولي او نصرګنده لوري تبدیولي بدې کړي وو چې کله دوی د توې خلاب پسیما چو تنگیگ شد او بخور نوی جوڑ دون کی ڈین دے کتن دے پارا ورا غلی و او دے تشتاولو پڑایی ہاں دے دغی ڈالے و یون زفران ایگل مانلے و سلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
نن سهار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د پنجاب اسمبلی مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د صوبې په راجنپور ضلعه کې چوټو ګینګ خلاف کاروایی به را روانو یا راتلونکو دوه ورځو کې سرته ورسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو ته وویل چې جنوبی پنجاب راجنپور رحیم یار خان او د کشمیر علاقې به د جرائم پیشه خلکو نه صفا کړی کیږي. دی وایي
جوائنٹ اپریشن ہے جس میں فرسٹ
دا یو مشترک اپریشن دی چې پکې د پولیسو کاروائی په لومړی وار دا بیا ور پسې رینجرز دی او د دې پشا بیا پوسټ ولاړ دی. د چوټو کینګ خلاف دا اپریشن د سر نه بیا شروع کیږي او تاسو به را روانو سلی رشتو یا اته سلوي گھنٹو کې به وګورئ چې دغه علاقه به د مجرمانو نه خالی کړی کیږي او د چوټو گینگ د مجرمانو صفایی به کیږي.
رانا ثنا الله مطبوعاتو ته خپلو خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي او عسکري مشورولې دا فیصله کړې چې چوټو گینگ سره به هیڅ رعایت نه کیږي. دوی دیا وسله واچوي او یا د ځان مقابلې له تیار کړي. بلخو د پاکستان د انګریزي ژبو ورځپاڼو په وینا چې په دې اپریشن کې د پوز اس اس جی کمانډوز دوه ډلې راغوښتې شوې دي. یاد دي چې په دې اپریشن کې د پولیسو شپږ کسان وژل شوي دي او چوټو گینگ د پولیسو د شلو نه زیات اهلکاران نیولي هم دي.
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي د پاکستانی وزیر اعظم لندن ته تګ غدا سه غنګوسې خورې شوې دي چې ګواکې تر سو د پاناما اسناد پاړه پلټنې مکمل نشي تر هغه خی هغه هیواد ته لاړ نشي. په اسنادو کې ویل شوی چې د نواز شریف درې اولادونه په بهر ملکونو کې کمپنیانې لري. تفصیل عبدالله کاکړ اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طبي معاینې لپاره لندن ته په داسې حال کې تللی چې د ده د درې اولادونو نمونه په پاناما اسنادو کې په ډاګه سوي دي. رسپانه وایي د نواز شریف تګ داسې ګنګوسې پیدا کړي چې تر څو تحقیقات مکمل نه سي شایي نوموړی هیواد ته ستون نه سي. د پاناما په اسنادو کې د نواز شریف درې اولادونه ذکر سوي چې دوی په بهر هیوادونو کې شخصي کمپنیانې لري، خو نواز شریف ویلي دوی دغه کاروبار په جایزه پیسو کوي. نواز شریف د پلټنو لپاره د تحقیقاتي کمیشن اعلان هم کړی دی. نیویارک ټایمز رسپانه وایي د پاکستاني وزیر اعظم له تک سره سم د دې هیواد د یو بل ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان هم لندن ته رسېدلی او ویلي چې دی په یو داسې اداره پسې ګرځي چې هغه د نواز شریف د کورنۍ د کاروبار پلټن وکړای سي. نیویارک ټایمز لیکي نواز شریف کوشش کړی چې پر حکومت خپل کنټرول زیات کړي، خو د فوج له طرفه له سخت مشکلات سره مخامخ دی. عمران خان ویلي چې د به د نواز شریف پر ضد ترنه ورکوي، خو رسپانه د سیاسي څېړونکو په حواله وایي لوی سیاسي ګوندونه حالات دې حد ته نه رسول غواړي چې په نتیجه کې فوج مداخله وکړي. سیاسي څېړونکی حسن عسکري نیویارک ټایمز ته ویلي چې ګوندونه هڅه کوي چې د موجوده بحران یو سیاسي حل راوباسي. د ده په وینا که ټول ګوندونه له عمران خان سره ملګري سي نو بیا شایي نواز شریف له خطر سره مخامخ سي، او که نه نو دی دومره غټ خطر نه دی.
داو عبدالحی کاکر د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم نواز شریف انتقاد شروع کړ چې تر دې وروسته وزیر اعظم د طبي معاینو په پلمه لندن ته لاړ. خو کارپوهان وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم برتانیې ته تللی دی چې ښایي د پاناما اسنادو په معاملې له وزیر اعظم سره خبرې وکړي. پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری وار له مخې په لندن کې دي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې ډول بحرانونو کې اکثر ولې له هیواده بهر ځي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال روف خلاصره د سیاسي مشرانو له هیواده بهر تلو یوه وجه دا ښایي چې دغه مشران خپل هیواد کې له یارې سره مخامخ وي او په ملک دننه د فیصلو صلاحیت نه لري.
میرا یہ خیال ہے جہاں تک نواز شریف صاحب کے جانے کی بات ہے اس چیز سے
ترسو چې دو وزیر اعظم نواز شریف د بهر تک خبردان عظما په فکر هغه لدی ویریږي چې کچېری په وزیر اعظم هاوس کې یې په پاناما اسنادو څخه غونډه یا بحث وکړو نو چرته ریکارډ نشي. دغه کورنۍ دا وخت سره راټولېږي. ډېر سیزونه ګډوډ شوی دي، نو زما په فکر د هغې د کنټرولولو لپاره له هغوی سره اخیری لار هم دغه ده چې راټول شي. د هغوی چې کوم قانوني یا مالی سلاحکاران دي چې په بهر هیوادونو کې په کپنیو لرلو کې یې مرسته کوي، راتلونکي لپاره پر یوې حکمت عملی جوړولو خبرې وکړي.
معاملات کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حکمت عملی بنائی جا سکے فیوچر کے لیے.
خو په پیښور کې شنون کې خادم حسین موجوده سیاسي تناظر ته په یو بل نظر ګوري او وایي چې د سیاسي مشرانو له هیواده بهر تلل د روانو اقتصادي، معاشي او نورو مسلو نه د ولس پام اړول دي.
پاناما اسناد مخکې دو په کرس کې چې کوم معلومات مخې ته راځي او میډیا مسلسل هغه مخې ته وړي، نو هغه داسې معلومات نه ښکاري چې په هغې دې حکومتونه یا سیاسي قیادت ولړزېږي. خو چې کله ولړزېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافي یا د اسټبلشمنټ یا په خپله سیاسي قیادت کې دننه په څه خبرو تضاد دی، او یو غاړې ته هغه تضاد دې باندې فشار راولي، بلې غاړې ته اسټبلشمنټ ته دا فایده ورسي چې د ولس نظر د یو غاړې نه بلې غاړې ته واړي. او چې کله بهر ته ځي او دا خبره کوي، نو هغه د اسټبلشمنټ یا د خپلو کې دننه د اشرافي خپلو کې دننه د یو بل نه د مختلفو طبقو د یو بل نه د پټولو دپاره او په سړه سینه د خپل حمایت یا سپورټ حاصلولو دپاره د یورپ یا متحده عرب اماراتو یا د شمالي امریکې رایو نه زیات خوښوي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په رسنو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو د شتمنو خلکو، پخوانیو او اوسنیو سیاستوالانو او کاروباریانو په اړه داسې معلومات خپاره شول چې وایي دغه خلک له لسیزو راهیسې له ټکسونو د ځان بچ کولو په مقصد په نورو هیوادونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نمونه هم راغلي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ته رپورټ خپرېدو وروسته د نواز شریف پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبر شوی ریپورتونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي، نو په کار د جدي ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي د پوره هڅه کوي او تر پخوا یې حالت ښه کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان او د بشری حقوقو په اړه د پاکستاني حکومت چارواکو دا څرګندونې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کلني رپورٹ په خبرګون کې کړی دی. بریوال کاکړ په دې اړه رپورٹ لري.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورٹ کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خپره شوې دی رپورٹ کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنې، هدفې وژنې، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی رپورټ کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې رپورټونو زده کړه وکړي.
پاکستان کی جو
سٹینڈنگ ہے کچرے دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي، نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. د تدینه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی، که د امریکا د بارنو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی، دوی باید زده کړه ورسخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هر موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړې مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده، خو مهمې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومنګ ورته وګورو نو په زوره ورکولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورکو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پرېکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوای حالت ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چھے دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وګورئ چھے پا کراچی کی دا ہدفی وجنو لڑے کم شوی دا بمی چودنی کم شوی دی او داسی پنور برخو کی خوال راغلے دا ماشومان او میرمنو دا حقونو ساتن لپارا مو خ قوانین جوڑ کری دی.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
پہلی دفعہ
پاکستان کے پلومڑی ضلع بشری حقوقو خوندیتوب لپارا وزارت جوړ شوی دی او ځانګړی قائمه کمیټه ټاکل شوی ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو د هغې لپارا تګلار جوړو او موږ به د دوی د حقوقو لپارا غږ پورته کوو.
د یادونی وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب و مړو شمیر هم زیات د بلوڅ دی. بلوڅ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
دا قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په اسلام آباد کې یو سیمینار شوی دی چې پکې د فاټا مشرانو د پارلیمان غړو او نورو یو شمېر خلکو ګډون وکړ. په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو د مسلو د حل په لارو بحث وشو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
سیمینار ته د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلی اولس د خواهشاتو مطابق فاټا کې اصلاحاتي عمل روان دی او د فاټا د اولس په صلاح به هلته بدلون کولی شي او د فاټا په اړه په فیصلو کې به د قبایلی اولس خواهشات روایت او ضروریات په نظر کې ساتلی شي. په سیمینار کې ګډون کوونکي د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې د فاټا مشر اجمل وزیر د فاټا اصلاحاتو او د مسلې د حل لړکی مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو لبا حقوقي فاټا پیک اعلان ولوی.
اصل اوس چې کومه مسله ما ته ښکاري اوس ټولونه اول ما دا پسپیش کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړ شي چې آغاز حقوق فاټا پکې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي. نمبر ون دا آئی ڈی پیز چې کوم د مونږ خلک پوره شوي دي دا په عزتمنې طریقې سره د دوی واپسي هلته پرابلم سي پکې بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ روزگار ملاوشی. نو اول دا سلور شانو باندے فوکس پکار.
ہم داشن دا متحدہ قبیلی پارٹی وائس چیئرمین حبیب نور دنی غنڈو او فاٹا ریفارمز کمیٹی پاڑا مشال ریڈی ہوتا ہوئے.
اشپہا کمیٹی جوڑی شوی دی ہر پنزو کالو کیوا کمیٹی فاٹا تبر جوڑی گی خوپا دی توش پی تو کالو کی مونگ دا غا حل ہونا لی دولو کچر دا خلق مخلص وی دا حکومت وقت فاٹا سر مخلص وی دا یہی سو مونگ پا دی فاٹا کی اصلاحات کول غواڑو او دا خلق اوس مونگ دا 21 صدی کی دا قومی دارے کی دا شامل شی. نو اغت پر یو آسان حل لا دے اغا د گورنر سے په تجویز بنے د صدر مملکت په یو د سخت بنے د مکمل اصلاحاتم کی دل شی او کمونګه ځان ته صبح وړ مغه مونږ ته ملي وی دی شی کا فاټا کونسل وړ مغه مونږ ته ملي وی دی شی اور اف سی آر ختم دلم د یو د سخت بنے دا کی دل شی.
کله چې مشال ریډیو په دې مسله او د فاټا د عینی حیثیت بدلون په اړه په پارلیمان کې د فاټا مشر حاجی شاجی ګل نو پختل نو هغه او وی چې ډیر زر بعد د فاټا اولس د خوشحالي خبر واوري.
فاټا ریفانس باندې په اسمبلی کې هم باسو اور دلتا سیمینار ہوم پہ باندھے ہو نو دے مطلب دا چے دے فاٹا ریفارمز اس ان شاء اللہ تعالی اشاری گنا فاٹا ریفارمز با تی اور دے قبائل ہوتا او د پاکستان ته او افغانستان ته او د غخېتی ته به ان شاء الله چې فائدہ رسی.
مشال ریډیو چې په غونډه کې ګډون کوونکی د قبایلی او د دفاعي چارو تزیه کار سید نذیر نه په دیړه و پختل نو د هغه وې ناوا
په کار چې اول لوکل باډي ګورنمنټ شي فاټا کونسل جوړ شي او د سی فاندز ورکړي شي چې خلک په خپل خپل زیبا نشي به چې خپل خپل زیبا نشي ترقای په ولاره باندې روان شي او یو عام سړی دومره قابل شي چې هغه دا غ خپل کلیوال دا غ خپل مشر پولیټیکل جنټ سره تحصیلدار سره کېناستلی شي، خبره اتره کولی شي، د ترقۍ په لار کې د هغه لاس شي او د هغه په لاس کې سه فنډ وي، نو بیا د هغې نه پس که یو ریفرنډم وشي، د خلکو یو عام رای واخیستلی شي، نو هغه به یو قسم لا صحیح ریپرزنټیشن د فاټا وي او د فاټا د خلکو په خوښه باندې وي.
د حکومت لخوا د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلون په هکله جوړه اصلاحاتي کمیټې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا د شپږو ایجنسو دوره کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکي دي لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بنیرین اورو.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د خپل غوښتنو لپاره یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی. په دې اړه تیر ماښام په پیښور کې یو غونډه وشوه. په غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو په نهم ورځ شپږ پولیسان بجل شوي او 24 نور یرغمل کړل شوي دي. نن سهار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې د جنایي ډلو پر ضد عملیات به پر روانو دوه ورځو کې پای ته ورسي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. چارواکي وایي چې د جمعې په شپه د افغانستان د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې څلوېښت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومبو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سغدلیزو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. دا روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ترکیه د روسانو د سفر لپاره محفوظ نه ده، ځکه چې د هیواد تقریبا د کورنی جنگ په حال کې دی. نوموړی بیګا په ماسکو کې په ټلویزیون د پښتنو په جواب کې وویل چې د ترکیه ځینې مشران د ترهګرو پر ضد د جنگیدو په ځای داغي همکاري کوي. او امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په آزموینه کې پاتې راغلې ده.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په سایبر کرایمز بل منظورېدو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي له ډېرې مودې پس د الکترانیک یا نت په ذریعه د ترهګرۍ کوونکو د مخنیوي بل منظور کړی شوی دی. خو په دغه موقع د پارلیمان په 322 غړو کې یوازې 13 غړي موجود وو او په دې کې هم ځینو غړو د دې بل مخالفت وکړو. د ادارې په وینا که څه هم دا بل منظور کړی شو چې ښایي د نت په ذریعه یا نورو برقي ذرایعو دی د ترهګرۍ مخه ونیسي، خو دا بل لا اوس هم له ټکونو نه نشي بچ کېدی او په دې باندې د مدني ټولنو او نورو خلکو لخوا اعتراضات راځي. او د دې خلکو دریځ دی چې دا ممکن ده چې دا قانون د بېګناو خلکو پر ضد وکارول شي. دریځ زیاتوي چې په دې بل باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړو هم اندېښنې څرګندې کړي او دارنګ د انفارمیشن ټکنالوژي او ماهر سلمان انصاري هم ویلي دي چې د دې بل په مسوده کې ځینې نقطې مبهم یا غیر واضح دي. ادریا اخری کلی کی که هم په دې اعتراضات را روان دي، خدا خبر هم په نظر کې ساتل پکار دي چې دا د قانون جوړولو لپاره یو بنیاد وګرځیدو او اوس به په دې کې ترامیم کیږي او په سینټ کې به پرې هم بحث کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکي آج ورس پڼخ خپل ادریا کې وای په ټول پاکستان کې د پاناما لیکس له کبله سیاست کې ګرمي پیدا شوه چې له وجې د ملکی معیشت په اړه او د اولس د مسلو متعلق اوازونه خاموش شوه دي چې نقصان یې نیخ په نیغه پاکستان اولس ته رسی. د ادارې په وینا سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او هر ورځ په میډیا باندې د خپل زړه بلاست وباسي، خو حقیقت کې که وکتل شي نو دې مشرانو چرته هم د پاکستان د مسلو لپاره دومره آواز نه رپورته کړي او نه چرته دومره وخت د ولس لپاره په میډیا کې ورکړي. ادریا اخري کې لیکي باید سیاستوال د ولس په خاطر خپل اختلافات ختم کړي او پاکستان چې د کوم بحرانونو سره مخ دی او ولس پریشان دی، د دې ټولو مسلو د حل لپاره په ګډه سره یو کوټلي کړنلار جوړ کړي او اوس چې کامي بجټ جوړیدونکې دی په هغه کې د ولس د مسلو په حل باندې زور ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فورن پالیسی مجله د هغه هیواد پوځي چارواکو لخلیلی کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمولو لپاره خواوشه 500 سرتیرو ته ضرورت دی. بلخوا امریکایي اسوسییټیډ پریس خبري اژانس وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو قانونو خواوشه 80% ګټه وسلوالو طالبانو ته رسي. اژانس وایي وسلوال بیا په دې پیسو خپل فعالیتونه پراخوي. اسرار العالمومن د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا یو پخوانی فوجي افسر وایي چې دایش وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره شاوخوا 50,000 عسکرو ته اړتیا ده. د په خبره ضروري نه ده چې دا ټول امریکایان وي، خو نوموړی وایي باید چې دغه عسکرو ته هدایت امریکایي فوج ورکړي. په مقاله کې راغلي دا معلومه نه ده چې دغه عسکر به له کومه راځي، خو د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر مملکت د فروری په میاشت کې ویلي وو چې ردوی هیواد به غواړي په دغه کې ګډون وکړي، خو د په خبره په سختو شرایطو کې دننه. سعودي هم ژمنه کړې چې خپل ځواکونه به لیږي خو شمیره یې نه ده پړاګه کړې. البته د ترکی پوځونه دا مهال په عراق کې په جګړه بوخت دي. د امریکا استخباراتي ادارو راپورونه وایي چې دا مهال په شام او عراق کې د 9,000 نه تر د 15,000 پورې داعش وسلوال جنګیږي، خو دغه شمیره تیر کال د 20,000 نه تر 15,000 پورې وه. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پر دې عقیده دی چې شاوخوا 15,000 د داعش وسلوال په امریکایي هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه د 2014 کال په اګست میاشت کې شروع شوي وو. بلخوا ای پی خبری اجانس لیکي چارواکي او کارپوهان وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو قانونو څخه په ټنونو کاڼي په ناقانونه توګه راویستل کیږي، چې له وجې افغانستان ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیږي. اسوسییټیډ خبری اجانس لیکي یو لیک چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د معدنیاتو د څانګې مشیر ولسمشر ته استولې، پکې راغلي یو ځایي پولیس قومندان چې په یو غټ کان باندې کنټرول لري غیر قانونه کان کیندونکو ته دغه کان د استعمالولو اجازه ورکوي او له هغوی پیسې اخلي چې څه پیسې پکې بیا طالبانو ته هم ورکوي. د بدخشان ولایت سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي جاوید مجددي وایي د لاجوردو کانو 80% ګټه د طالبانو لاسو ته ځي، ځکه چې دوی پر یادکان چې د پاکستان پولیس سره نږدې پروت دی کنټرول لري. طالبان د دې معدنیاتو په پیسو خپل عملیات پر مخ بیایي، چې له وجې بدامنی د هیواد پر امنه ولایتونو ته هم غځېدلي. په بدخشان کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کانو قانون دی. نن سبا دغه کاڼي په کالو او د سنگار په نورو شیانو کې هم کارول کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جاپان کې 13 ورځ په 6.0 کچې زلزله کې 9 کسان مړه شوي دي. دغه زلزله د هیواد په جنوب کې راغلی ده. اټمي تنظیمونکي وایي چې په جوهري پلانټونو کې سمسلې نه دي مخې ته راغلي. په دغه هیواد کې په 2011 کال کې سختې زلزلې د هیواد یو اټمي مرکز ته تاوان رسولو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مهم ټکی تاسو په دې رپورټ کې واورئ. د جاپان چارواکي وایي چې د اپریل پر 14 په زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د هیواد په جنوب کې په زلزله کې په لسګونو نور کسان زخمیان شوي هم دي. په عین حال کې ژغورونکو په شپه کې هڅې کولې چې په ملبه کې ممکنه غیر کسان راوباسي. دغه زلزله چې کچه شپږ وه ځینو ودانو ته زیان رسولی، خو د جاپان جوهري تنظیمونکي وایي چې په اټمي پلانټونو کې څه مسئلې نه دي مخې ته راغلي. د جاپان حکومت ویان ویلي د هیواد په جنوب کې په کیوشو نومي جزیره کې 9 کسان مړه شوي دي. په سیمه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي هم دغه شمیر تاییدوي. ان ایچ کی نومي عوامي نشریات خبر ورکوي چې د سونامي څخه خبرداري نشته، خو وی ویل چې تر زلزلې وروسته د یوې ودانۍ د راپریوتو له امله یو تن مړ شوی دی. د ان ایچ کی په خبره یو بل تن د زلزلې پس په لګېدلې اور کې مړ شوی دی. رپورټونه وایي چې په ځایي هسپتالونو کې د 400 کسانو علاج روان دی. کیودو نومي خبري ایجنسی وایي خواوشا 450,000 کسانو کورونه پریښي دي او د زلزلې تر 100 زیاتې وروستۍ جټکې محسوسې شوي دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه خبریالانو ته ویلي چې هر ممکن هڅه به کوي او د ژغورنې عملیاتو ته به دوام ورکوي. په جاپاني میډیا کې داسې تصویرونه ښودل شوي دي چې ځینې اوسیدونکي په کمبلو کې ځانونه پټ کړي دي او په کلاو ځایونو کې راټول شوي دي. د ماشی کی خارګوټي یو اوسیدون کې وای کور یې اوس د اوسیدو قابل نه دی او پکهګه دو دی. په جاپان کې په مارچ 2011 کې سونامی د هیواد اټمی مرکز ته سخت توان رسولی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي شمالي کوریا د یو نوي توغندي آزموینه کړې ده. خو د دې چارواکو په وینا داسې ښکاري چې د شمالي کوریا دا هڅه بریالۍ نه وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې بوریوال کاکړی لنډی سرسته دروروي.
د دې رپورټ په پایل کې د امریکایي او جنوبي کوریایي چارواکو له خولې ویل شوی چې شمالي کوریا د یو نوي توغندي آزموینه هڅه کړې کوم چې شایي ناکامه وي. رپورٹ لیکي چې شمالي کوریا دا هڅه د اپریل پر 15 نیټه له ځای وخت سره سم سهار شاوخوا 15 بجې کړې او هدف یې شاید دا وي چې د دې هیواد د بنسټي شیدونکې ولسمشر د زوکړې ورځ ولمنځي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دوی یو داسې هڅه لیدلې او څارلې ده کوم چې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازمویل څرګندوي. تر دې یو ورځ وړاندې د جنوبي کوریا خبری رسنوی خبر ورکړ چې شمالي کوریا دې ته تیاری کوي چې د یو منځني واټن وشتونکې بیلیسټیک توغندي ازموینه وکړي. د جنوبي کوریا د یونهیپ په نامه خبری اژانس بیا ویلي چې دا توغندی تر 3000 کیلومتر لري هدف وشتلای سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې دې توغندي شمالي امریکا ته هیڅ خطر نه دی پیښ کړی. د چین رسمي خبري اژانس ژنوا لیکي چې که څه هم د شمالي کوریا د توغندي د ازموینه بریالۍ نه ښکاري خو دا د دې هیواد د پوځي قوت یو تازه بیلګه ده. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې په دې وروستیو کې شمالي کوریا د وسلو داسې ازموینه کړې دي د کوم له کبله چې ملګرو ملتونو ورباندې نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر حالاتو له نږدې نظر ساتي. دې چارواکي ویلي چې دوی یو ځل بیا پر شمالي کوریا غږ کوي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنتیا وښيي او په سیمه کې له تاوتریخوالي زیاتولو ډډه وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلیمان آزاد غونډو ته ورغلو خبریالانو ته باید د خبرونو او خبرونو کولو حق ورکړل شي. دوی په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه د غونډې په حواله وویل حکومت دا ناسم کار وکړ چې د غونډې ژوندۍ خپرونه یې بنده کړه. خو په سینټ کې د خپرونو او معلوماتي چارو کمیټې مشر وایي د قومي اسمبلی او سینټ مشران دا حق لري چې د غونډې ځینې برخې خپرې کړي، ځینې یې بندې کړي او دا چې خبریالان باید د دغو قوانینو سرغړونه نکړي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کې.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي خبريالان باید د قومي اسمبلی او سېنات غونډو په اړه د ژوندۍ خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ولري. د اپوزیشن ګوندونو غړو د خبره د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله وکړه چې نوموړي د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان برېښنایی یا برقي رسنیو تنظیم ادارې په امارات استولې دي او پکې اترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه د پر خبريالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر عارف الوی تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه باس په سرکاري ټلویزیون خپرېده چې ودرول شو. دا وایي کله چې حکومت د یوې آزادې غونډې او باس ژوندۍ خپرونه دروي نو دا خبريالانو ته حق ورکوي چې هغوی یې په ټلیفون او نورو لارو خپور کړي.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي. له دې ډول اقداماتو سره سپیکر صاحب یا حکومت په خپله خبریالانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په پټه
خبری بهرو باسی زموږ یعنی اپوزیشن له حکومت سره موافقه شوی و چې د اسمبلی ټول آزاد غونډې بعد پی ټی وی پر یو چینل خبروي
ډاکټر
عارف علی وی زیات کړه چې پمراته د استول شوی لیک په اړه به هم له سپیکر سره خبرې کوي په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف غړی کامل علی آغا وای خبریالانو ته باید د غونډو په اړه د خبرونو ورکولو پوره حق وي خو ده وویل دا د قومي اسمبلی یا سینټ غونډې د مشر خوښوي چې تر کومه حده خبریالانو ته د رپورټونو ورکولو اجازه ورکوي
د سینټ یا قومي اسمبلی مشر په اجازه خبریالان خپل کار کولی شي اوسنیو اصولو او قاعدو ته په کتو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر خبریالانو ته وایي چې تر یوه حده به خبرونه او د غونډې حال بیانوي او نور چې بیا د غونډې د ځینو برخو په اړه د معلوماتو پر ورکولو بندیز ولګوي نو بیا باید خبریالان د دې بندیز پابندي وکړي
سینیټر آغا زیاته کړه چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر داسې معاملې په امراته ځکه سپاري چې هماغه اداره د برېښنایي رسنیو لپاره کړنلارې او قوانین ټاکي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړي اسلم بودله وویل د سپیکر لخوا په امراته د استول شوي لیک په اړه تبصره نه کوي هلته د پیمرا مشر افسار عالم مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سپیکر لیک نه دی ترلاسه کړی خو چې ترلاسه یې کړي نو د پیمرا د قانوني چارو پوهانو ته به دا معامله وسپاري
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د روغتیا نړیوال ادارې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څانګې او مشر وایي د تیرو کلونو پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته لاسرسی لري چې پکې د ناروغیو مخنیوي واکسیني کمپینونه په ښه توګه کولی شي ډاکټر سرفراز تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل همدا لامل دی چې د 2014 کال پرتله اوس د پولیو ناروغۍ پېښې کمې شوې دي په قبایلي سیمو کې د واکسینونو ادارې یو مشر وایي په هغو سیمو کې کمې کورنۍ خپلو بچو ته د واکسین له ورکولو انکار کوي تفصیل فرحات شنواری را کوي
د صحت نړیواله ادارې ڈبلیو ایچ او یو چارواکي ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته رسایي ترلاسه کړې ده او د ګزړن د مخنیوي کمپین پکې په اسانه تر سره کوي
نو 2014 کې زمونږ 169 کیسونو او په 2015 کې زمونږ بیا 16 ترالو او چاغې کې زمونږ زیاتره کیسز د خیبر جنسانه رپورټ شو په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږ اوسه پورې یو کیس رپورٹ شوی او دغه شاندې چې ده کم کیسونه چې 2014 کې راغلی و کڑکیچن حالات او داغه په ورانا کې کم چې بین لګیدل په نار ساوت او په فرمنو کې په پولیس کمپین باندې داغه غټه وجوه او کبیا د 2014 سره دغه مقابله کې 2016 نو بیا د 100% اچیومنت ده خو د اچیومنت موږ اچیومنت زکه نشو ویلې چې زموږ پیک سیزن پاتې ده نو ان شاء الله پیک سیزن زموږ چې ده د جون نه شروع کیږي او تر اکتوبر پورې رواني
او د موخه د فاټا د حفاظتي ټکو ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر اختیار وویل
اوس ډیر لکه مخکنه تاسو غره د کیسو ته ده نه پته لګی چې فاټا کې اوس د سچويشن ښه پولیو کمپین سلسله کې او چې څونه پر ریفیوزل کوي د فاټا کې ریفیوزل ټول پاکستان په کم دي 0.003% ریفیوزل دي او د لکه بالکل نګلیجیبل بالکل لکه دې مطلب دی چې کمیونټي ویکسینیشن غواړي چې د مشمان ویکسینیټ شي
خوبیا خبریال محمود جان بابر وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک بې کوره دي او چې دا په ځای شي او بیا د پولیو یا ګزړن کوم کیس مخې ته رانه شي نو دا به لویه کامیابی وي
ګوره که سل په سله قبایلي ولس په خپله ځمکه باندې موجود وي او بیا د پولیو کیس نه وي راغلی نو ما به ویلی وی چې او دا د دوی ډېره لویه کامیابي ده خو چې اوس تاسو وګوري په لکونه آی ډی پیز په مختلفو علاقو کې پراته دي نو دې دپاره زه دا ویم که دا خلک تر سو پورې نه راغلي نو دې کامیابۍ ته چې دا کم خلک وي چې زمونږ کامیابي ده نو مکمله د دې کامیابي نه ده
په دې غونډه کې د صحت نړیوالې ادارې چارواکو وویل چې د خیبر تیراکو کې خېلو او د تیرا بر کمبر خېلو ځنې بر برخې لا تر اوسه د وسلوالو نه دی پاکې کړای شوی، خو دوی هڅه کوي چې هلته هم د امنیتي ځواکونو په مرسته ماشومانو ته د ګزڼ د مخنیوي ویکسین ور ورسوي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د پاکستان تیر حکومت قبایلی سیمو لپاره د یو پوهنتون او یو د طبي زده کړو کالج جوړولو منظوري ورکړې وه. چارواکي وایي د پوهنتون پر جوړولو کار روان دي، خو د باجوړ لپاره پر منظور شوی میډیکل کالج تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. د مشال ریډیو خبریال منور شاه په دې موضوع د پاکستان پارلیمان له پخوانو او اوسنو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ تیر حکومت په قبایلی سیمو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره د یو شمیر نورو ژمنو ترڅنګ فاټا یونیورسټي او د یو میډیکل کالج د جوړولو اعلان کړی و. د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای د فاټا یونیورسټي جوړولو کار به په روان کال کې سرته ورسی. په دې حقله د قامی اسمبلۍ د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټې کې د تحریک انصاف غړي امیر الله مروت مشال ریډیو ته وویل
قبائلی انڈسٹری ابتدا کروں میں ان شاء اللہ دیکھ کر مقبول ہے اسٹاف میں اور پوسٹ کرے دے بلا چما داؤکڑا ماور کرے تھے درا دم خیر کی خبر سر ڈیر جک تھی اور قبائل ڈیر لڑے لڑے پراپت دی نارتھ وزیرستان دے ساؤتھ وزیرستان دے باجوڑ دے گرزے دے دائے جنسیاں پرتی دی وڑا دی انڈسٹری کا نشی رسے بلے
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د پیپلز پارټۍ د قامی اسمبلۍ پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د قبایلی سیمو لپاره میډیکل کالج چې په یاد ایجنسی کې منظور شوی و تر دې دمه پرې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
منگا چکم اخیرانی ورځی وی نو پا آغا وقت که منگا پا باجوڑ خار اسپتال که یو نرسنگ استلو او آغا نرسنگ استل چکم ده پا آغا که منگا با قیده پا دقا کال که ده داخلی ده پارن پروگرام شروع کلیو داخلی ده پارن ده پرنسیپل ده پارن ایڈورتایزمنت هم ورکلی شوی و او ایراده ده وا چه بس پا دقا کال که پا ده 2013 که با منگا پا ده که ایڈمیشن شروع کلیو خو آغا نپس تازه امتحان خدا دے کہ منگا داغا پارلیمنٹیرین دخلین اوری دلی اگوی چی کما آل تا باجوڑ کے لوگ کرے پین دیگت انٹرویو اور کوا بلکل آغا نا دا پاٹا پس سیکرٹریٹ پا کتابونو کی آغا میرے کل کال شتا او نا چی کم دے دا گورنر پا کتابونو کی آغا شتا دے پا پایلونو کی
دیتا په اشاره سره امیر الله مروت هم وایي چې د دریو کالو رئیس د قامی اسمبلی د اعلی تعلیم په قائمه کمیټې کې د خو دغه کالج په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی. په دې اړه مو د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی د موجوده غړي حاجی بسم الله خان نه پوښتنه وکړه. هغه وایي
چپزور نه خبرې یا په وکه ورته چې غوښته کې دغه ونه کې مونږ ملګری خپل چې غوړ د پکو کده ځان خبرې کړي د ځان نه خبرې مونږ خبرې واره کې د دې سره نور به ته وکړو د دې سره معلوم کو بالکل ور زمو ټول کنور مر غریب ور سره ور دي دا وخت برانم ستړي نه برانم کې
نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې د ښه امنیتي حالت او د تعلیم د لوړې کچې نه علاوه یو لوی هسپتال هم شته چې دغه میډیکل کالج د زده کوونکو د عملی تربیت لپاره ضروري سهولتونه لري. په کار دی چې حکومت په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بنو اوسیدونکو وایي په ښار کې د رکشو شمیر ډیر زیات شوی دی او د ټرافیک لپاره هیڅ قوانین نشته چې له وجې روزانه په بازار کې ټرافیک جام وي. دوی وایي روزانه د رکشو ډک ټرکونه راځي خو د رجسټریشن یې څوک تپوس نه کوي. عمر دراز وزیر نور معلومات په دې رپورت کې راکوي.
د بنو خار اوسیدونکي وایي خار ته روزانه د رکشو نوي ډک ټرکونه راځي چې په ورکوټي خار کې د رکشو شمیره د 100,000 نه هم اوړېدلې او روزانه په بازار کې ټریفیک جام ولاړ وي. د خار اوسیدونکي دا هم وایي خار کې چې څومره پلازې جوړېږي نو پارکینګ نه لري چې د کمیټۍ نه تش په کاغذونو کې پاس کیږي او موټر سایکل ګاډي او رکشې پر عام سړکونو ولاړ وي. د بنو خار یو څو اوسیدونکو مشال ته وویل
بانی بازار آغا بازار دا آغا روڈینا دی ٹرانسپورٹ اورس پورز یو تیجی خلق یو تیجی چنچی رکشے دی اس پاو پورزر سی ادغ نہ روکتام شتا نہ رجسٹریشن شتا پداش لک ایکسائز تا پچار دو چکیم رجسٹریشن نہیں شو دے گے رکشے پرے کم عمر بچون دی ہو آغا صرف رکشے چلاول اس دکڑی اپ نوستی یا ڈرائیونگ کئی یوز ای شدا سے تو نوی نے چازے کا گھنٹے گھنٹے ٹریفک جام نہیں.
دا بنو ٹریفک پولیس مشر ابراہیم خان وائی بنو ورکوٹے خار دے چے زیاد شمیر آبادی لاری او برانا لس لکا متاثرین ہم راغلی خود دا پوینا رکشو شمیرا دا حد نا سوا شوی دا او دا علا افسرانو نای غوختنا کڑے چے نور دا دے روک تام وشی.
بنو اخپل آبادی تقریبا 10-15 lakh جوڑے گے متاثرین دے دا پاس رالا وی چے عوامو تا تکلیف جون نشی چنگ چیر دا حد نا سوا زیادہ را پزے پزے گورے کا پٹو کیوں گورے ہم چنگ چی ولاڑے دی کا پروڈن گورے ہم چنگ چی ولاڑے دی کا اسپتال مخے تاو گورے ال تک لا ڈیرے ولاڑے دی بوجھ پپلا سحر روز ما ما خام واپس رازن مزید من کوشش دا کو جی یرا نورے دا چنگ چنے زاب سران بالا سرا کے رغ کو ما چی مزید نورے چنگ چنے رانش نو بہتر خبر بیدا.
دا بنو خارو سے دن کی غخت نہ کڑی چ د غلطا دا ٹریفک لپارا جوڑ شوی قوانین ہم دا پولیس او ہم دا عوامو طرف نہ عملی شی او بغیر رجسٹرڈ شو گاڑو او رکشو باقاعدہ دا رجسٹریشن عمل ہم شروع کرل شی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شي. د دې خبرونه اخیری شی به تر رسیدلې او لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بنیری نورو.
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپل غوښتنو لپاره یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی. په دې اړه تیر ماښام په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو برخه واخیسته. په غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو په نهم ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او 24 نور یرغمل کړل شوي دي. نن سهار د پنجاب صوبې د قانون وزیر ویلي دي چې د جنایي ډلو پر ضد عملیات به په روانو دوه ورځو کې پای ته ورسي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي. د افغانستان د سولې عالی شورا د چهارشنبه په ورځ مشالیلو ته ویلي وو چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي. چارواکي وایي چې د جمعې په شپه د افغانستان د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې 40 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په اوړمبو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سغدریزو پر ضد شاوخوا اتیا هوایی بریزونه کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ترکیه د روسیانو د سفر لپاره محفوظه نه ده، ځکه چې دغه هیواد تقریبا د کورنی جنگ په حال کې دی. نوموړی بیګا په ماسکو کې په ټلویزیون د پښتنو د ځواب ورکولو په وخت د ترکیې په مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنګېدو په ځای د هغوی همکاري کوي. امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې ده. د جنوبی کوریا د ټولو ځواکونو مشر هم نن په یو بیان کې ورته خبره وکړه. وی ویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د هیواد له ختیځ ساحل سره د توغندي ازموینه هڅه کړې وه چې ظاهرا ناکامه شوې ده.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږه امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحا میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.